The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مشي قدر من اوریدونکو او خراخلاص دا خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي نوري نن د پنځم بي ورځ 2018 کال د اگست میاشتې 18 نیټه ده مخ شوې ده په پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن کې د چهارشنبه د شپې 9 بجې دي او د اگست میاشتې 18 نیټه ده تاسو قربانی مامونه ز شهید اول هم تاسو پام را ګرځوم د مهمو خبرونو سر ټکو ته د پاکستان مخالف سیاسي ګوندونو مشر د حکومت نه غوښتلی چې د هیواد تازه امنیتي صورتحال جایزه اخیستو لپاره دی د پوځ او استخباراتي ادارو اعلی چارواکي پارلمان ته راوبلي سید خورشید شاوایی امنیتي مامورین د قومي اسمبلی ته ووایي چې د پاکستانیانو د حفاظت لپاره دوی کوم ګامونه پورته کړي
خپل وینا کې مخالفه مشر دا وړاندیز هم کړی چې د پارلمان امنیتي کمیټي باید جوړه شي چې د فوزي عملیاتو ضرب عزب او ترهګرۍ پر ضد قومي تګلارې څارنه وکړی شي
د خیبر پختونخوا اسمبلی سباله صوبه کې د افغان مهاجرینو راتلونکي په اړه بحث کولو فیصله کړې ده صوبایي مشران به د جمعې په ورځ بحث کې خیبر پختونخوا نه افغان کډوالو د وباسلو روانې تګلارې په اړه خپل نظر شریکوي بلې خوا اسمبلی ته ویل شوي چې صوبه کې تر اوسه 1300 مدرسې رجستر شوي دي
د اوقاف وزیر حاجی حبیب الله اسمبلی ته وویل تر اوسه په صوبه کې د 1300 او 2000 ترمنځ دینی مدرسې رجسټر شوې دي خو وایي د رجسټریشن هغه پور فرما چې مرکزی حکومت را لېږلې ډکول ډیر پیچیده او ګران دي
د امریکا خارجه وزارت په خپل یو راپور کې ویلي په ګرد نړۍ کې مذهبي ازادۍ حال کمزوری دی او په اسلامي ټولنو یې نیوکې کړي چې توهین رسالت په نوم ډېر اقلیتونه یې ځپلي دي راپور وایي پاکستان کې د توهین رسالت په نوم دا وخت څلوېښت کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې چې تعلق یې د لږکیو سره و
په نړیواله کچه د مذهبي ازادۍ لپاره عمومي سفیر ډیوډ سیفرستاین وایي د نړۍ په ټولو هیوادونو کې یوه برخه د توهین رسالت پر ضد څه ناڅه رقم قانون لري چې په لسو کې یو تن ته د دې قانون لاندې سزا ملاویږي
سرټکي تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته د چهارشنبه په ورځ د قومي اسمبلۍ مخالف ګوند مشر ښاغلي سید خورشید شاه د حکومت څخه په کلکه غوښتنه کړې ده چې په سمدستي توګه دې د پوځ مشران پارلمان ته راوبلي او بیړنۍ غونډه دې ترسره شي چې د هیواد اوسني امنیتي حالاتو په هکله معلومات وړاندې کړي او ووایي چې څه ګامونه یې اخیستي دي ښاغلي خورشید شاه د استخباراتي څانګې مشرانو او نورو امنیتي ادارو نه هم تقاضا کړې چې په نوموړې غونډې کې دې حاضر شي تر څو د کوټې ناوړې پیښې په هکله خبرې وشي د اسمبلۍ پر مهال یو بل وړاندیز هم شوی چې قومي امنیتي کمیټې دې جوړه کړل شي چې د قومي تګلارې د تطبیقولو یا عملي کېدو څارنه او د دې تر څنګ د ضرب عزب عملیاتو د پرمختګ د نږدې نه نظارت وکړي اخوا د صوبایي اسمبلۍ د ځینو شمېر غړو په وینا د جمعې د ورځې راتلونکي غونډې موضوع د افغان کډوالو په شتون او ستونزو خبرې اترې بحث کول وټاکل شول په دغې غونډې کې به د هیواد څخه د افغان کډوالو د ویستو یا پاتې کېدو په سر تود بحثونه ترسره شي بلې لورې ته صوبایي حکومت مدرسو د رجستر کېدو اسانتیاوو لپاره د نوي قانون معرفي کولو تابع کړې ده راپورونه ښایي چې په صوبه کې دا مهال 1300 رجسټر شوي مدرسې په رسمي توګه فعالیت کوي اخو افغانستان کې د امریکا او د ناټو لوړ پوړي کمانډر جنرال جان نیکلسن د چهارشنبه په ورځ ویلي چې دوه اونۍ تر مخه د امریکایي ځواکونو په ملاتړ پیل کړل شوو د افغان ځواکونو امنیت عملیاتو کې د داعش ډلې شاوخوا 300 تنه وسلوال وژل شوي دي کوم چې د دغې ډلې لپاره یوه سخته ضربه ده جنرال جان نیکلسن ویلی دی په ننګرهار ولایت کې د عملیات د هغو امریکایي عملیاتو برخه وه د کوم تر لاندې چې د داعش په عراق سوریه او افغانستان کې سر راپورته کړي نو توان یې ونه لري راپورونه ښایي چې د افغانستان 400 ولسوالیو څخه داعش یوازې 3 یا 4 ولسوالیو پورې محدوده ډله پاتې ده اخوا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په خپل جاری شوي کلیز راپور کې وایي د نړۍ په کچه د عام ولس پر ضد د ترهګرۍ ګامونه د مذهب په نوم اخیستل کیږي داعش وسلواله ډله هغه هر تن چې د دغې ډلې پیروان نه وي او یا یې هم مخالف وي په نښه کوي په دغه راپور په ځینو هیوادونو کې د توهین رسالت قانون په حق له ویل شوی چې څنګه د نوموړي قانون نه د تشدد لپاره لارې جوړولو په حیث کار اخیستل کیږي او څنګه هم غلط تورونه د خلکو شخصي ګټو لپاره د دې قانون تر لاندې کارول کیږي. راپور وایي پاکستان کې هم د توهین رسالت قانون د لاندې شاوخوا 40 تنو ته د مرګ سزا اورول شوې ده چې پکې ګڼ شمېر کسان یې د مذهبي اقلیتي ډلو سره تعلق لري. اخوا د امریکا د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ هغو خبرو سخت غوسه راپارولې کوم کې چې له خپلو پلویانو یې غوښتي دي چې د وسلې مالکیت حق په کارولو د هغه دیموکراته سیاله هیلری کلینټن ودروي. د ټرمپ خبرې ټولنیزو شبکو کې له سخت غبرګونه سره مخ شوي دي او ډېر خلک ټرمپ تاوتریخوالی د خلکو پر هڅولو تورنوي. د ټرمپ د دغو خبرو سمدستي وروسته میرمن هیلری کلینټن د هغه خلاف په رسمي توګه اپیل کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډیو ریډیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. قدرمنو اوریدونکو د خبرونو تفصیل تاسو واوریدو. راځو د راپورونو ولورزه. تاسو ته وړاندې مو په خبرونو کې یادونه وکړه چې د پاکستان مخالف سیاسي ګوندونو مشر د حکومت نه غوښتلی دي چې د هیواد تازه امنیتي صورتحال جایزه اخیستو لپاره د پوځ او استخباراتي ادارو اعلی چارواکي پارلمان ته راوبلي، او د دې ترڅنګ دا چې سید خورشید شاه وایي چې امنیتي مامورین د قومي اسمبلی ته ووایي چې د پاکستانیانو د ژوند د حفاظت لپاره دوی کوم ګامونه تر دا مهاله پورته کړي دي. په دې هکله تفصیلات څه دي تاسو ته ټولو وړاندې کوي زموږ همکار زاهد خټک په دې رپورټ کې.
شروع پورز د پاکستان قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر د پیپلز ګوند سید خورشید شاه حکومت نه غوښتنه کړي د ملک امنیتي صورتحال په هکله تفصیلاتو لپاره باید فوزي قیادت پارلمان ته راوبلل شي. خورشید شاه د استخباراتي او امنیتي ادارو مشرانو باندې هم غږ کړي چې خپل تفصیلات وړاندې کړي. د قومي اسمبلی غونډې په مهال خپل وینا کې ښاغلي خورشید شاه ویلي حکومت باید د ټولو امنیتي او استخباراتي ادارو مشران پارلمان ته راولي چې پارلمان ته ووایي د ملک د اولس ته حفاظت لپاره یې څه ګامونه پورته کړي. د مخالفه ګوندونو مشر دا بیان په داسې حال مخې ته راغلی چې دوه ورځې وړاندې کوټه کې یو ځانمرګي حمله کې د ښار د وکیلانو ورورولي په هدف شوي چې په کې د اویاو نه زیات تنان وژل شوي. خپل وینا کې مخالفه مشر دا وړاندیز هم کړی چې د پارلمان امنیتي کمیټي باید جوړه شي چې د فوزي عملیاتو ضرب عزب او ترهګرۍ پر ضد قومي تګلارې څارنه وکړی شي. د داخله وزیر لخوا د پیپلز ګوند حکومت باندې نیوکو په ځواب کې خورشید شاه ویلي دا وخت نه دی چې په دې معاملې سیاست وشي. د ویلي د پیپلز ګوند حکومت دوه ځلا فوزي قیادت د پارلمان ان کیمرا غونډې ته راغوښتلی وو. وزیر اعظم چې غونډه کې شریک وو ورته خورشید شاه په خپل وینا کې ویلي د چودري نثار په شان وزیران حکومت کمزوري کولو لپاره کافي دي. مخالفه ګوندونو دین وړاندې د غونډې بایکاټ هم کړی وو چې د داخله وزیر په بیان خپل احتجاج څرګند کړي. د قومي اسمبلی غونډې ته دین وړاندې وزیر اعظم نواز شریف ویلي د پاکستان استخباراتي ادارې شواروز لګیا دي چې د ملک دښمنانو سازشونه ناکامه کړي. وزیر اعظم زیاته کړي ضرب عزب د ټول قام ایجنډا ده او دا به په هر قیمت سرته رسولی شي. وزیر اعظم نواز شریف ویلي یوازې قومي وحدت د هر قسمه ترهګرو لپاره ځواب دی څوک چې ملک کې ګډوډي جوړول غواړي. وزیر اعظم نواز شریف باور ورکړی چې حکومت په د ملک نه ترهګری ختموي. وزیر اعظم په دې خبره ټینګار کړی چې د کوټې حملې مقصد د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي لارې ته زیان اړول دي.
ګران اوریدونکو د ډیو ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. او د خیبر پختونخوا اسمبلی سوال صبح کې د افغان ماجرینو یا کډوالو راتلونکي په اړه بحثونه کوي او په دې حق له فیصله هم تر سره کیږي. صبحی مشران به د جمعې په ورځ دغه بحث خیبر پختونخوا نه افغان کډوالو باسلو یا پاتې کېدو روانې تګلارې په اړه باندې خپل نظر شریکوي. او بلې خوا دا هم ویل شوي دي چې اسمبلی ته دا ویل شوي دي چې صبح کې تر دا مهاله 1300 داسې مدرسې دي چې رجسټر شوي دي. په دې حق باندې نور تفصیلات سدي تاسو ته د ډیور جو خبریال حمید الله په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د صوبایي اسمبلی د یوش مرغړو په اصرار او تکرار د اسمبلی سپیکر اسد کیسر د جمعې د ورځې روان اجلاس د افغان مهاجرینو د ستونزو په اړه د بحث لپاره ځانګړی وګرځاو او اوس به د جمعې په ورځ د اسمبلی په اجلاس کې تمام سیاسي ګوندونه د افغان مهاجرینو د هیواد د وستو او ورسره د روانې تګلارې په اړه خبرې کوي. وړاندې د پښتنې په ځواب کې د اوقافو وزیر حاجي حبیب الله اسمبلی ته وویل تر اوسه په صوبه کې د 1300 او 2000 ترمنځ دینی مدرسې رجسټر شوې دي. هوایي د رجسټریشن هغه پور پرما چې مرکزی حکومت را لېږلې ډکول ډېر پیچیده او ګران دي او صوبایي حکومت د مدرسو د رجسټریشن د عمل اسانولو لپاره د یو نوي قانون د معرفي کولو تابع کوي.
نره صوبې اختیار دی دا غیر رجسټریشن ځان له خپل طریقه ده پای کې بالکل څه قسم چینجز نه دي شوی. موږ سه امینډمنټ نه راوړې موږ په قانون کې څه بدلی نه راوسته په قزړه طریقه باندې دي خو چونکه انتظامی خلک د محکمې خلک خو یریږي دا غیر په بنیاد باندې متاغه مشکلات پیدا کوي خلکو ته پرستیشن کې موږ خدای موږ خوش اس سهل دي شي آسان دي شي. البته هوم ډیپارټمنټ ته ان پولیسو ته دې ټول ته اختیار چې مکمل سکرین اوټ کوي او شي او تاکي چې نرسته دی بیا لري چې تقریبا زه 2000 پورې مدرسې په سیو خیبر پښتونخوا 1800 2000 منځ کې درجه مدرسې دا اختیار ما ته وی چې دا کوم هدایت دی دا یو پروفارما مرکزی حکومت چاپ کړی دا او پای کلیئر کمپلیکیشنز دي کلیئر قانون نه مرکز جوړ کړی زمو خو زور دی د رجسٹریشن په یو کمیټه جوړ شوی دا لپاره موږ قانون سازی کوو په صوبه کې چې اشیا سن
اسمبلی د مقامی حکومتونو یا لوکل ګورنمنت لپاره په قانون کې دوه نوي بدلونونه هم منظور کړل. د اپوزیشن لخوا دغه بدلونونو پر ضد واک اوټ او احتجاج هم وشو خو د بلدیاتو وزیر عنایت الله وویل
موږ لا پاس کړی و چې کم هاوس درې ځله خپل ناظم نو به ډیزالو کیږي نو موږ ته لا سیکرټري ویل چې دا غیر آئینی عاشقو او دیر دا چې کوم بجټ پاس نکلی شي نو دا خلاف په سمپل میجارټي باندې او ووټ اف کانفیډنس علی په قانون کې الریډي یو شق داسې موجود چې خپل بجټ نشي پاس کولای نو دا غي بجټ په صوبایي حکومت پاس کړي نو دا غي سره کنټرډکشن هم نو چې کله موږ دا شي زونه لکه سموت کو سټریم لاین کول نو اپوزیشن دا غي لپاره
ته د اسمبلی غونډه د جمعې د ورځې پوري او ځانډول شو. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی دی فانی جهان کې بل مشال د لا مکان دی
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسختن د نهونه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
امریکا دی ور اجو دا قدرمنو اوریدونکو تاسو سره به نور راپورونه هم خبرونه کې شریکو. دا مهال چې کوم راپور لرو هغه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په یو جاری شوی کلیز راپور کې داسې ویل کیږي چې د نړۍ په کچه د مولس پر ضد ترهګری ګامونه د مذهب په نوم اخیستل کیږي. دا ویل شوی دی او د دې ترڅنګ دا چې د پاکستان ذکر یې هم کړی دی چې د توهین رسالت قانون د لاندې شاوخوا داسې څلوېخت نه دي چې ویته د مرګ سزاګانې اورول شوې دي چې پکې ګڼ شمیر کسانې د مذهبي اخلاقي ډلو سره تعلق درلودو. په دې حق باندې تفصیلات ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار وکیل خان په دې رپورت کې.
د امریکا خارجه وزارت په خپل کلیز راپور کې وایي چې د سویلي ایشیا نه تر منځني ختیځ او افریقا پورې عامولس پر ضد د ترهګرۍ ګامونه د مذهب په نوم اغستل کیږي. داعش او بوکو حرام په رنګ ډلې هر هغه څوک وژني یا په هدف کوي څوک چې د هغوی تندرو سوچ او خیالاتو یا فکر مخالفت کوي. خو د خارجه وزارت په راپور کې دا خبره هم په ګوته شوې چې څنګه په ځینې هیوادونو کې د توهین رسالت قانون د تشدد د جواز جوړولو په توګه استعمالیږي. په نړیواله کچه د مذهبي ازادۍ لپاره عمومي سفیر ډیوډ سیفرستاین وایي د نړۍ په ټولو هیوادونو کې یو برخه د توهین رسالت پر ضد سنا سره کم قانون لري چې په لسو کې یو تن ته د دې قانون لاندې سزا ملاویږي. نوموړي زیاته کړې چې دا یو سنجیده مسله ده ځکه چې د دې سره اکثره د مرګ یا سخت سزاګانې تړلې وي او دا مونږه د نړۍ په ټولو هیوادونو کې وینو. نوموړي دا خبرې تېر ورځ د وایس اف امریکا سره د یوې مرکې په مهال کړې دي. د خارجه وزارت په دې راپور کې ویل شوي چې غلط تورونه کم چې د خپلو یا شخصي ګټو یا جګړو لپاره کار ولیکيږي کوم عامه خبره نه ده، خو د دغه تورونو په جواب کې راپورته کیدونکو تشدد عامه خبره ده. خارجه وزارت ویلي په ګرد نړۍ کې حکومتونه په مذهبي ډلو او په خاصه توګه اقلیتي مذهبي ډلو باندې خپل سخت ګریپ جاری ساتلی. په دې راپور کې یو شمیر هیوادونه په ګوته کړی شوي چې پکې حکومتونه هغه خلک په هدف کوي څوک چې په انټرنیټ آرټیکل یا په ولسي توګه بیانونه ورکوي په کوم کې چې د پیغمبر اسلام یا د اسلام مقدس کتاب په سناسه ډول بې حرمتي شوي. په دې راپور کې د پاکستان په اړه ویل شوی دی چې په دغه هیواد کې سلویخت کسانو ته توهین رسالت باندې د مرګ سزاګانې ورولې شوې دي چې پکې د ګڼو تعلق مذهبي اقلیتونو سره دی. راپور زیاتوي چې په سودان کې ویش مسلمانان د تیر کال نومبر په میاشت کې نیولې شوي څوک چې ټول د اسلامي تعلیماتو منونکي دي. راپور وایي چې تیر کال دوه ترهګر ډلو داعش او بوکو حرام په ګرد نړۍ کې د مذهبي ازادۍ سرغړونه کوونکي ډلې پاتې شوې دي. په دې کلیز راپور کې د خارجه وزارت لخوا ویل شوی چې داعش، یزیدیان، عیسویان، شیعه مسلمانان او نور د خطرو سره مخ ډلو په هغه ځینو کې قتل عام کړي کم چې د دوی د کنټرول لاندې دي. د امریکا د خارجه وزارت مرستیال سیکرتر جان بلینکن ویلي چې داعش یزیدیان ځکه وژني چې هغوی یزیدیان دي، عیسویان ځکه وژني چې هغوی عیسویان دي، او شیعه مسلمانان ځکه وژني چې هغوی شیعه مسلمانان دي. داعش د انسانیت او نسل پر ضد جرمونو هم ذمہوار دی او په ځینو کیسونو کې د دغه ډلې وسلوال د سنی مسلمانانو، کورد او نور اقلیتونه پر ضد هم بریدونه کوي. هاغلی بلینکن ویلی چې دغه ډلې یوازې وجل نه بلکې د وجل شوو کسانو یادونه هم د وجلو هڅې کوي او د صدور هڅې زاړه مذهبي ځایونه تباه کړي. خارجه وزارت ویلی چې بوکو حرام په افریقا کې بغیر د سفرک نه د هغه مسلمانانو او عیسویانو پر ضد خپل بریدونه جاری ساتلي څوک چې د هغوی د تشدد ډک فکر مخالفت کوي. په راپور کې یادګیرنه شوې چې بوکو حرام په ګڼو جماعتونو او چرچونو باندې د بریدونو پړه په غاړه اغستې په کومو ځینو کې چې عبادت کوونکي په هدف کړی شوي. په دې راپور کې د ایران هم غندنه شوي چرته چې حکومتي چارواکو شلو کسانو ته د مداربې یا د خدای سره د دښمنۍ په تور د مرګ سزاګانې ورکړی شوي دي. په دغه کسانو کې یو شمیر سنی کورد شامل دي. راپور وایي چې یو شمیر نور خلک اوس هم د ایران په جیلونو کې پراته دي. د امریکا د خارجه وزارت د کلیز راپور کې د نړۍ یو شمیر نورو هیوادونو په شمول د چین، روس او ویتنام ذکر هم شوی دی. خو په دې کلیز راپور کې ځینې مثبته خبرې هم شته. راپور وایي چې په ویتنام کې مامورینو د روانو چیلنجونو باوجود په ورو ورو مذهبي ازادي خوروي. د دې کال په پیل کې واشنگتن د دغه هیواد نه د لسیزو راهسې پر ځای د وسلو خرڅولو بندیز پورته کړی. د خارجه وزارت مرستیال سیکرتر انتونی بلینکن ویلي دي د مذهبي قانون په مسوده کې شفافیت لپاره ویتنام حکومت هڅې کړي چې پکې د نوملیکنې او اجازت د منظوري لپاره ضروري ګامونو کې اسانتیاوې ورکول موجود دي. نوموړي ویلي دي چې زه په ویتنام کې د خپل ملګرو حوصله افزائی کوم چې په دې لړکی ګامونه جاری وساتي چې ورسره په مذهبي ټولنو باندې بندیزونه راکم کړی شي. خو د بشري حقوقو کارکونکو وایس اف امریکا سره په خبرو کې د فکرمندې اظهار کړي. جان اسپټن څوک چې د بشري حقوقو سارنه کوونکو ډلې سره تعلق لري ویلي چې تر اوسه دا خبره واضح ده چې دا ناکامي چې ویتنام په خاصه توګه د فکرمندې یو هیواد ګرځول یو سیاسي فیصله ده، نه چې په میرټ یا معیار باندې. د کانګرس په وینا خارجه وزارت خپل کلیز راپور د مذهبي عقیدو سرغړونې په اړه ګامونو تفصیلات ورکولو لپاره جاری کړي. دا د واشنگتن مذهبي ازادۍ مخ پر وړاندې بوتلو لپاره ژمنې هم ښایي.
عزت من اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې وخت شوې د مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنه د تل په شان زموږ همکار مختار خلیل کړی دا راځي چې په ګډه سره واورو چې نن یې مطبوعاتو ناست تاسو لپاره کوم موضوع راخستې ده.
په شام کې د تیرو 15 کالو راسي د انختی جنگ د لاسه د شام په لکونو خلک د خپل ملک نه تښتیدلی دي. په دغه غمزپلو خلکو کې هغه 15 یا 1000 شامیان هم شامل دي چې دا وخت د شام او د اردن ترمنځ د سرحدي علاقې په ریګستاني سیمه کې د انساني خواخوږۍ د امداد په انتظار پراته دي. نن د امریکې مشهورې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د اردن په صحرا کې د پرتو دغو 15 او 1000 بې کوره شوو شامیانو د کرمو په باب له یو تفصیلي ادارتي مضمون چاپ کړی دی چې سرخ د تباہی په غاړه پراته شامی ماجر بچ گئی. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د شام دغه 15 یا 1000 ماجر اردن کې د خپل ملک د سرحد نه په 100 گزه کې پراته دي، خو هر کله چې اردن شام سره خپل سرحد بند کړی دی په دې سبب دغه ماجرو نه په 100 گزو کې پروت امداد هم دوی ته رسول ناممکنه شوې ده. اخبار لیکي چې په کال 2011 کې شام کې د جنگ انختونه را پدې خو دغه سیمه شام نه اردن ته د ننوتو یو محفوظه لار وه، خو د تیر جون 21 تاریخ نه اردن خپل قطبي سرحد دغه علاقه کې د یو موټر بمی 14 ورستو بند کړی دی. اردن کې پرتی امدادي ادارې د تیرو 7 هفتو راسي د شام بې کوره شوو ماجرو ته د امداد اوړو جوګه نه دی پاتې، او په دې سخت اوړي کې دغه 15 یا 1000 شامی ماجر بغیر اوبو خوړو جون تیری. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې نور لیکي چې د اردن لخوا د سرحد د بندېدو له سببه په ریګستان کې پراته دغه شامیان د ولګې تندې، رنځونو، بیمارو او د تو پرېوتو له سببه د مرګ په غاړه ولاړ دي. اخبار لیکي چې 13 هفته د کرین په ذریعه د خوراک سو سامان د پولی پورې غاړه دغو بدنصیبو خلکو ته ورلړه کړی شوی و. خدا نه ده معلومه چې په دغه خوراکي امداد د څومره کسانو کارو شو. نیویارک ټایمز د ملګرو ملتونو په حواله لیکلی دی چې د اردن په صحرایي سیمه کې په پرتو شامی ماجرو کې 15 کې 1000 تنه زنانه یا ماشومان دي. د سرحد د بندېدو نه وړاندې د ډاکټرانو ډاکټرز وداؤټ بارډرز نومي تنظیم دغلته د دوایانو د سخت کمی رپورټ ورکړی و. په دوی کې د ټولو نه زیات قابل رحم حالت د امیدوارو زنانو دی چې ډېرې پکې د زوزاد د راوړو په وخت مړې شوي هم دي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې زیاته چې اردن د وړاندې نه د شام د اوولکو بې کوره شوو خلکو بوج په خپلو ولو اخیستی دی، خو دا وخت د اردن او د شام ترمنځ د اردن پلو سرحدي ریګستاني سیمه کې د پرتو 15 او 1000 ناپرسانه شامیانو کرمو د اردن په خېګړو سوالونه راپورته کړي دي، ځکه چې د دې بې کوره خلکو هم په دې حال کې پرېښودل د جنگ د لاسه د بې کوره شوو خلکو په باب له د بین الاقوامي قانون خلافتیا هم ده. اگر که دلته د اردن فوجي او حفاظتي فکر مندای هم په حق دی، خو د بیکوره خلکو د سرونو بچکول د هر سنه زیات اهم دی. دغلته پرتو خلکو کې سخت ناروغ خلکو او زخمیانو ته اردن ته د اوریدو اجازت باید چور کړی شي. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې امریکې ستمبر کې د لوی اسمبلی د کلیز اجلاس په موقعه د ماجرو د عالمی مسلې په حق له د سرمشرانو د یوې غونډې بندوبست هم کړی دی. اردن د امریکې نږدې اتحادی دی او د ماجرو په باب له د ملګرو ملتونو د غونډو د رابللو په کوربه ملکونو کې هم شامل دی. امید دی چې ستمبر کې د ماجرو د کړمو په باب له د سرمشرانو کیدونکې غونډه به د اردن په صحرایي سیمه کې د شام د پرتو 15 او 1000 بے کور خلکو د بچکولو د پارا زړه پوری فیصلی وکي.
ګران اوریدونکو د ډیوه ریډیو خبري خپرونه دوام لري او یو بل راپور ولور ته ستاسو پام راګرځو. دا مهال چې تاسو به هم آگاه یاست چې په پاکستان کې شکال مات شوی دی، ویل کیږي د راروانې میاشتې یعنی د سپتمبر 15 پورې به دغه دوام لري او بارانونه هم په خیبر پختونخوا کې دوام لري. د 1300 شپو راهسې او د موسمیاتو ادارې ویلي دي چې په دغو بارانونو سره به د کمرو د راولیدلو خطر هم وي. په دې حقله باندې ټول تفصیلات څه دي تاسو ته ملک وقاص خان په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
پشکالی باران پټول ملک کې شورو دے او هیله ساتلی شي چې د ستمبر د 15 نیټه پورې پشکال جاری وي. 1300 پښتونخوا کې باران وریږي چې ورسره د موسمیات شعبې د دوه ورځو نور باران هم اطلاع ورکړی ده. د نور باران سره په غریزو علاقو شانګله دیر او کوهستان کې د خوړونو او کمرو لوېدو هم خطر شته. ډایرکټر مشتاق علی شاه په دې حق لوای
روان زدرې وزیر کې د خیبر پښتونخوا مختلف علاقو کې مختلف وختونو کې باران چانس شته. کې داسې ده چې بعض ځایونو کې تیز باران هم کېدای شي کوم سره کې خوړونه راتلی شي. دې نه علاوه چې کوم زرها ډیویژن کې بر علاقې دي یا کوهستان کې دي یا شانګله کې داسې علاقې شته چې هغې کې تیز باران په وجه لینډ سلایډنګ کېدای شي، نو هغه چانسز پکې هم ډېر لږ چانسز پکې هغه هم شته دی.
تاسو کوم پاتې سپیل چې دی نو لکه دا سویر دی سخت
نه دا کوم دي کې بعض ځایونو کې تیز باران کېدای شي خو داسې سویرټی دی ډېر چانسز کم دي.
د پشکال باران او موسم روان دی. د ونو بوټو د نرسری خاوند شمس په دې اړه وایي چې د بهار نه د پشکال موسم بوټو د پاره زیات فائدہ مند دی.
دسمبر جنوري میاشت نه علاوه به پشکال ول ډیر ښه موضوع سیزن دی د پاره.
د موسم نه فائدہ اوچته کې او ډیره ونی بوټي وکړي چې را روان وختونو کې ستاسو ماحول ستاسو د پاره او ستاسو د وړو د پاره فائدہ مند وګرځي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکې د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکې صدر باراک اوباما شپږ کاله وړاندې د کال 2010 په نومبر کې د هندوستان دوره کړې وه او د هغه وخت د هندوستان وزیر اعظم منموهن سنگ او ګڼو سترو چارواکو سره ملاقاتونه کړي وو. د صدر اوباما د هندوستان په دغه درې ورځنۍ دوره کې دواړو حکومتونو خپلو کې یو شمیر لوزنامې دسخت کړي. په دې کې یو لوزنامه د کرکلی په مت کې د ملګرتیا لوزنامه هم و چې مقصد یې په عالمی سطح د خوراک د کمی او د تحفظ د مسلې اوارول دي. د دې لوزنامې په نتیجه کې د ملګرتیا درې اړخیزه تربیتي پروګرام شروع کړی شو چې مقصد یې افریقا کې د خوراک د کمی د مسلې او اوس په ایشیا کې د همدا قسمه مسلې اوارول دي. د پروګرام په لومړۍ مرحله کې به کینیا، لایبیریا او ملاوی ته پام ګرځولی شي او په راتلونکو ورځو کې به دا ټول افریقانی بر اعظم ته خورولی شي. ابتدایی تربیتی پروګرام ډیر کامیاب ثابت شوی دی. د ټاکلې شوو ملکونو 219 انتظامی افسران په اوو تربیتی مذاکرو کې کینولې شوې دي. دوی به د کامیاب تربیت اخیستو وروسته خپلو ملکونو کې د نوو خیالاتو او د عملی کارونو په بنیاد په ډیرو منصوبو لاس پورې کړی شي. د تربیتی پروګرام د نتیجو له سببه د ایشیا او د افریقي نورو ډیرو ملکونو هم په دې کې خپله دلچسپي ښکاره کړې ده. په جولای کې امریکې د نړیوالې ترقۍ لپاره د امریکې ادارې یو ایس ایډ او د هندوستان د زراعت وزارت د پروګرام په دویمه مرحله لاس پورې کړی دی. د دې نوم سباون کې د خوراک بندوبست ایښودی شوی دی چې مقصد یې د افریقي، ایشیا، افغانستان، کمبوډیا، لاوس، منګولیا، میانمار، ویتنام، بوتسوانا، جمهوریه کانګو، غانا، کینیا، لایبیریا، ملاوی، موزمبیک، رواندا، سودان، تنزانیا او د یوګنډا یو نیم زر زرعی افسرانو له د همدا شان تربیتی پروګرام بندوبست کول دي. د پروګرام په دویمه مرحله کې 2 کورسونه دي. دا به په هندوستان او 12 نور به په نامزدو ملکونو کې خودلی شي. په دې به هندوستان او امریکا کې د زرعی ماهرانو د علم او پوهې په زیاتولو، د زرعی پیداوار په اوچتولو کې ډیر لاس امداد وشي. هندوستان کې د امریکای سفیر ریچارډ ورما ویلی دی چې د دې پروګرام له برکته به موږ خپل علم او پوهه د ګردی دنیا نورو ملکونو سره د شریکولو جوګه کی چې د هغوی زراعت کې به په انقلابی تبدیلی راشي او زمیدارو سره به د دوی د زرعی پیداوار په زیاتولو کې، د فصلونو په لو لور کولو کې او منډه هوتا د دوی د حاصلاتو پر رسولو کې لاس امدادو کی.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.